د مشال رادیو یو بل خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د غرمې پورا یو بجه ده. تر دوه پورې دغه یو ساعت خبرونه چې زه حسیبه شهید یې درته وړاندې کوم. په دې کې به تر ډیره پاکستان کراچۍ خیبر پښتونخوا کې د محرم د ورځو د امنیت په اړه واوري، خو تر هر څه د مخه د دې ساعت خبرونه درته دراورو. د دې ساعت خبرونه درته ګل ایاز وړاندې کوي.
مهم خبرونو سرټکی، امریکا د ناتو په هوایي برید کې د پاکستان سلری سرتیرو د وژلو پاړه د معافی غوښتو خبره رد کړي. د القاعده شبکې ایم ال الزواری وای دوی په پاکستان کې د امریکا مرستندوی ادارې یو کارکونکو تختولې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د شام یا سوریه پاړه هنګامي غونډه کوي چې د دوی په وینا شام د کورنۍ جنگ په لور روان دي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د ناتو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان سلری سرتیرو وژلو پاړه د معافی غوښتو خبره رد کړي او سپینې ماڼۍ ویلي د دې پیښې پلټنې لا روانې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارنې د زیارت په ورځ ویلي اوباما ادارې پاکستان سره د پیښې پاړه غمرازي شریکه کړي، خو دوی ویل چې دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې د پاکستان نه د پیښې پاړه معافي وغوښتل شي. دی وایي مونږ د پلټونو په منځ کې یو او دا لومړی پړاو دی چې اصلا څه شي وي. نو زما په فکر د پیښې په اړه د ولسمشر او ادارې لخوا د زړه د خلاصه خواشینی ښکاره کړی شوي او د دې نه د اړیکو اهمیت معلومیږي چې پاکستان سره یې لرو. بلخوا په یو ویډیو پیغام کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر کیمران منټر په پیښه خواشینی ښکاره کړي. پاکستان تور لګوي چې د نومبر په 23مه نیټا افغان پولیس سره نږدې مومن ایجنسۍ کې په سرتیرو قصدن برید شوی. امریکا او ناتو دا تورونه رد کړي او تجویز کوي چې کېدی شي په شناخت کې تیروتلی وي او بریدونه شوي. پاکستان د پیښې په جواب کې د افغانستان په اړه د جرمني ښار بون کې جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده. د استخباراتو د سار یوې ډلې د رپورټ تر مخه د القاعده شبکې مشر ایم ال الزواهری وای دوی د امریکا مرستندوی یا اداري کارکونکو تختولې دي. د سایت په نامه استخباراتي ډله وای الزواهری یو ویډیو پیغام ورپکې اسلامي ویبپاڼو ته لیږلې چې پکې ویل شوی القاعده شبکې د اگست په 14مه نیټه د یو ایس ایډ اویا کلن کارکونکو وان وینسټن اغوا کړی. دوی د امریکانه د وینسټن د خوشی کولو په بدل کې په افغانستان او په پاکستان کې د هوایي بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د محرم میاشت اتمی، نهمی او لسمی ورځ امنیت پر ځای ساتلو لپاره پیښور ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي. د پیښور ضلع مرستیال افسر سید ظفر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
پورا د محرم چې کوم ډیوټي ده هغه لپاره موږ آلموسټ 3000 کنټینجنټ پولیس مختلف ځایونو باندې کوم دی لګولې دي. پیښور بدرې ورځ دپاره آلموسټ د محرم د اخري ورځ دپاره به بندیږي. نو دې سره موږ د نه مخکې تاجر تنظیمونه هم اعتماد کې اخیستي دي. یو ورځ دپاره صدر دی، هغه نهم محرم دپاره دی او باقی د اتم، نهم او لسم دپاره چې کوم دی د خار سیټي.
د بلخوا کراچۍ پولیس وای د خار له موچکو سیمې څخه څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم د زیارت په ماخام یو خبری غونډې ته وویل چې نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه پولیسو د نیول شوو کسانو سره وسله هم نیولې ده. د چودري اسلم په وینا دغه کسانو د محرم په جلوسونو د حملو کولو منصوبه جوړه کړې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه افغان میرمن ته د بخښنې اعلان کړی دی چې د زنا په جرم د 12 کلونو د بند سزا ورته اورولې شوې ده. د ولسمشر له دفتر څخه خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې دغه میرمن له هغه کس سره پر واده راضي شوی چې له دې سره جنسي روابط ساتلی وو. دا سرګند نه ده چې دغه میرمن له کومې رئیسی په جیل کې وخت تیروي. د بشري حقوقو سازمانونه وای د افغانستان په جیلونو کې داسې په سلګونو میرمنې بندیان دي چې د زنا یا کورنۍ تشدد ښکار شوي دي. اوریدونکو تاسې د مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د شام یا سوریا په اړه هنګامي غونډه کوي چې د دوی په وینا شام د کورنۍ جنگ په لور روان دی او په اتو میاشتو کې 3000 کسان وژل شوي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر نیوی پیلی خبري غونډې ته ویلي چې د مرګ ژوبلي صحیح شمېره سوچنده سیوا کې دي. دوی وايي بشار الاسد رژیم له کورنۍ جنگ سره مخامخ ده. ځکه چې یو شمیر سرتیرو بغاوت کړي او د حکومت پر ضد یې وسلې راخستې دي. بلخوا د اروپایي هیوادونو د ټولنې بهرنو چارو وزیرانو په یو بیان کې ویلي د شام توانایي او مالی سانګو کې بندیزونه نور هم سخت کړي. بیان کې ویلي شوي چې د بندیزونو موخه توانایي، مالی، بانکي او تجارتي سانګې دي او په دې کې د رژیم هغه کسان هم شامل دي چې نیغ بنیغه د تشدد مرسته کوي. د امریکا سینټ په متفقه توګه د ایران پر ضد د سختو بندیزونو لګولو بل منځوري ورکړی ده. د دې بل مقصد کې هغه مالی ادارو ته سزا ورکول شامل دي چې د ایران مرکزی بانک سره د بندیزونو باوجود کاروبار کوي. د سینټ ټول سل غړو د دفاع خرڅ کې د ترمیم د بل په حق کې رائے واچولې. اوس به دا بل ایوان نمائندگانو ته ځي چې د دې وروسته به ولسمشر باراک اوباما دا لسلیک کړي یا ویټو کړي. د اوباما ادارې خبرداري ورکړي چې سخت ګام پورته کول سره به د تیلو بیې هم جګی شي او د ایران پر مرکزی بانک بندیزونو سره به نړیوال مارکیټ د ایران برامداتو نه محروم کیدی شي. د نوي تجویز شوي بندیزونو تر مخه به په امریکا کې هغه بهر ملکی بانکونه چې د ایران مرکزی بانک سره اړیکې لري د امریکا مالی نظام نه په بشپړه توګه د ختمولو داړکه ورکړي. بلخوا د اروپایي ټولنې وزیرانو د زیارت پر ورځ برسلز کې د ایران پر ضد لا سختو بندیزونو پریکړه. او نن د پښتو ژبې د لیکوال، جورنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اچکزی اته دشتم تلین مانځل کیږي. په دې ویاړ د نړۍ په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د نوموړي د یاد غونډې نمانځل کیږي. او د کرکټ نړۍ یو خبر، د پاکستان کرکټ لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي یو ورځني لوبه کې په 15 وکټو ماتې ورکړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې ګلای حضرت وړاندې کړ پر وانه خبرونه کې در تازه حسیب شهید دغه سلرم. په دې خبرونه کې به واوري چې په کراچۍ کې د محرم د ورځو د امنیت د خرابولو په نیت ښار ته راغلي څلور ترهګر پولیسو نیولي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د محرم د ورځو د پاره څه ډول امنیت نیول شوی دی؟
پورا د محرم چې کوم ډیوټي دا هغه د پاره مونږ آلموسټ څلور زره کنټینجنټ پولیس مختلف ځایونو باندې چې کوم دی لګولي دي.
په کور مجلسته کې ځکهونکي شکایت کوي چې د دوی په کالجونه کې پوت ځای پر ځای شوی او د دوی د زده کړو مخه نیولې ده.
مونه لګا دا غره مخ یو تعلیمي ماحول خراب شولو، بلکې ځکه کوم اگزام ټیم راشي د اگزام ټیم سمو ته حالت کې سبق نشته لري په کالج کې آرم افراده ده.
د سیمې په موضوعګانو کې به له دې واوري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په مخه خبرې اترې روانې دي. د دې کانفرنس یو جوړونکی نیازی
اصلي هدف د دې کانفرنس یو باز او مخه لارې چارې پیدا کول دي چې کولای شي په افغانستان کې سولې او د ثبات راوستلو لامل وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم لرو او د ایران د حالاتو جاج مهم اخیستې د خبرونې وروستۍ برخه کې تاسو ته اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه لرو تر پای را سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع، کراچی پولیس وایي د ښار له موچکو سیمو څخه یې څلور مبینه ترهګر نیولې دي. د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم د زیارت په ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره اړه لري. نوموړي زیاته کړه پولیسو د نیول شویو کسانو سره وسله هم نیولې ده. د چودري اسلم په وینا دغو کسانو د محرم په جلوسونو د حملې کولو پلان درلود. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریم راکوي.
د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د ترهګرو په ضد د سی آی ډی پولیسو ځانګړې ډلې د بلدیا ټاون موچکو په سیمه کې د پټ خبر پر اساس چاپه وهلې او هلته په یوه هدیره کې موجود څلور مبینه ترهګر یې نیولې دي. پولیس مشر چودري اسلم وویل نیول شوي کسان عبدالستار، محمد شعیب، شاه فهد او نصر الله مجاهد نومیږي او دوی د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریکی طالبان پاکستان البدر گروپ سره تعلق لري.
انکشاف کیا ہے کہ محرم الحرام کے دوران انہوں نے محرم کے
دی وای نیول شو کسانو د محرم په محل د عاشورې په ماتمی جلوسونو د ځانمرګو حمله منسوبه لرله. دوی لوی خطرنه څو ورځې مخکې د جوړیا بازار په سیمه کې هندو سوداګر باندې ډزې کړې وې او هغه یې جوبل کړی و. نوموړي زیاته کړه چې نیول شو کسانو څخه یې ځانمرګو حملو کې کاریدونکي درې جیکټونه، شپږ لاسي بمونه، شل کیلو چاودېدونکي توکي، درې کلشینکوفې او یوه تمانچه ترلاسه کړي دي. پولیس مشر چودری اسلام وینا و چې نیول شوو کسانو ورته د پلټونو په وخت ویلي چې دغه وسله یې د سرحدي سیمې چمن څخه د بس په ذریعه کراچۍ ته راوړې ده. د یادونې وړ ده چې کراچۍ پولیسو دوه ورځې مخکې هم د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله د څلور مبینه ترهګرو د نیولو خبر ورکړی و. کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مشکوک ترهګرو او د عاشورې په ماتمي جلوسونو د حملې چل جوړونکو د نیولو خبرونه په یو داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د محرم د میاشتې په لومړۍ نیټه د ښار نمایش چورنګۍ په سیمه کې د شیعه مسلکي ډلې په یو کیمپ وسلوال برید کې درې شیعه مسلکي کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو ری او بیا هم د محرم د ورځې د امنیت ساتلو د تدابیر په اړه رپورټ لرو. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د محرم د میاشتې له راتګ سره سم د حکومت لخوا یو شمېر امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په دې لړ کې به په پیښور کې د ښار دننه بازارونه د محرم پر اتمه، نهمه او لسمه ورځ بندول کیږي او په محرم کې د ماتمي جلوسونو د خوندي ساتلو لپاره څلور زره پولیس ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث کبی.
په پیښور کې د محرم د اتمی، نهمی او لسمی لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی او د پیښور د دننه خار علاقې کې به بازارونه او هوټلی د اتم، نهم او لسم محرم لپاره بندول شي. په دې لړ کې د پیښور مرستیال ضلعي افسر سید ظفر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
پیښور به درې ورځې لپاره آلموسټ د محرم د اخري ورځ لپاره به بندیږي. نو دې سره موږ د نه مخکې تاجر تنظیمونه هم اعتماد کې اخیستي دي. یو ورځ لپاره صدر دی، هغه نهم محرم لپاره دی او باقی د اتم، نهم او لسم لپاره چې کوم دی دا خار سیټي، مین سیټي چې کوم ده، هغه باقی دا کیسه خانه، کواټه، کوچی بازار، بازار دالګران، دا چې کوم د دې مین سیټي د پخوا زړه سیټي چې کوم ورته وي، هغه به دې مونسر تاون کې او دې به انشاءالله د ورځې اخرونو درې ورځې کې د کوم هوټل دننه په خار کې درنه هوټل دي هغه ټوټلی بند، چې کوم مسافر پکې دي اخالی.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مرستیال ضلعي افسر سید ظفر علی شاه زیاته کړه چې په محرم کې د پیښور د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څلور زره پولیس ځای په ځای کړی شوی دي.
پورا د محرم چې کوم ډیوټي ده هغه لپاره موږ آلموسټ څلور زره کنٹیجنٹ پولیس مختلف ذہنوں میں چکم دے لگولی دی اگے سرا سرا چکم دے انٹری پوائنٹس دی پائے کی لوکل خلق چاہا کم خلق رازی او اگا خپل انٹری کئی نو اگے شناخت دا پار چیر دا دی علاقی سرے دے کرنا دی نو لوکل خلق پولیس سرا سرا من پر ڈیوٹیا بانی دولی دی ایف سی فرنٹیئر کور اور فرنٹیئر کانسٹیبلری اگے ہم منگا ریڈ الرٹ ساتھ دی.
د پیښور ضلع انتظامیه په محرم کې د درې ورځو لپاره د بازارونو د بندولو فیصله د بازارونو د دوکاندارانو په سلا مشوره کړې ده. ولې د بازارونو دوکانداران په دې فیصله ډیره خوښي نه څرګندوي؟
زه د بازار صدر حاجي نور محمد زمانه مړه او دا تیرو څلورو پنځو کالو راسې دا سیستم شروع شوی دی چې دی په موږ باندې اول یو ورځ کله چې په آخري ورځو د محرم لسمه هغې باندې به موږ ته ریکوېسټ وکړو موږ به دوکان بند کړو. په هغه ورځ سو کال دوه چې تیر شو نو بیا دوه ورځو لپاره ډیمانډ راته وکړو، بیا پروسه کال یا درې ورځو لپاره ډیمانډ وکړو. دا پاڼې چې کوم دی که نه تحصیل کې چې زموږ آخري میټنګ وشو نو هغې د څلور ورځو لپاره ډیمانډ وکړو. دا خیبر بازار چې کوم دی دې څخه نه جلوس په دې تیریږي، نه چې کوم دی دلته کې بارګاره دي، نه داسې نور څه دغه دي دلته کې هېڅ کوم څه نشته دي. او دا کال په کال باندې
پنځش پک کالا اڑاندے با پا پیخور کی دا محرم پر محال دا ڈول بازارونا نہ بندے دل
تمان ہم سیدھے ناصر دے چوکیدگار کی دکان دیا محرم کے سیدھے مخ کے بمنگا ورکوٹ بسی والد صاحب سر بدلتے رات لو دو شیاگان بدلتے دا سے ولاڑ ہو منگا بہت جلوس پشکل کے منگا بہت سائڈ تک ولاڑ او دا سبیل بسټ هم تقسیمې دوه نو شربتونه مونږ کله پلار بلاس نه نیولی وو په هغه سیدې بالکل مخامخ یو ول ته مخامخ مددو بدا دغه کو نن سبا وخت دا سراغه سي چې چرته جلوسونه نو درې سلو ورځې مخکې نه مطلب دا ایریا سیدې دکانونه مکانونه هر څه ته بند کې لارې وغیرہ ته بند کیو
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د محرم لپاره د رارواني یک شنبه او دو شنبه په ورځ چوټي اعلان کړی ده او په دې دوه ورځو به ټولې تعلیمي ادارې او سرکاري دفترې بندې وي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو رې د خیبر قبایلی سیمې د پاینده‌خېلو او سلطان‌خېلو اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې د دوی په سیمه کې د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې لخوا جوړ شوی حفاظتي پښته سیلاب وړیده. اوس یو ځل بیا دوی د سیلاب له خطر سره مخامخ شوي دي. په دې هکله نور حال سیمینا د مشال رادیو خبريال فرحت چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د لنډ کوتل تحصیل د پاینتخیل او سلطان خیل اوسیدونکو وای چې د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې جی ایس ڈی پی یا گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام لخوا په دې سیمه کې جوړه شوې حفاظتي پښتا سیلاو یوړه. دوی وای چې په تیرو سیلاونو کې هم دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې وو، خو بیا په روان کال کې د دغه سیمې د کورونو او یو سرکاري سکول د حفاظت لپاره یادې داری خوښه او یا لکه روپو سه یو نیم سل فوټه حفاظتي پښتا جوړ کړه. خو چې کله اول سیلاب راغې نو د ځان سره یوړه او اوس یو ځل بیا د دغه سیمې په زرګونه خلک او یو سرکاري سکول د سیلاب د خطر سره مخامخ شوې دي. په دې حق لباندې د دغه سیمې یو سیدونکو ایران اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دا بارا چور شو نه دغه مخکې تقریبا چې یو سیلاب راغلی و هغه ډېر مړې کړي او ډېر کورونه یې ویران کړي وو. نو دا بارا چې جوړه شو نه مونږ ډېر زړه خوښ وو چې ډېر کار به وکړي. هغه چې څرنګه پیره سیلاب راغی سیلاب یوړه سیلاب پہله سیلاب سره هغه کړه نو اوس ټول خلک په یاره کې دي چې دا به مونږ څه کوو څه شی به کوو. نو اوس مونږ حکومت ته هم اپیل کوو، وینجیګانو والا ته هم اپیل کوو چې دا بارا زر ته زر هغه شي کنه 5000 کسانو طبیعت ته خطر راو.
د ده په خبره په دې پښته کې غیر معیاري مواد استعمال شوی وو او دلته د چرن پښتې کار نور کوي او که پخې پښتې ورته جوړ شي نو خبوي
نو شو بالکل خراب شو او پورا دا پیچ میټیریل زکه کې او چې پہله سیلاب سره راتلل او غرزال دا بس دغه شنه اندازه لګي خدا او چر مار ولا زړه باری چې د دل تکور نه کی دغه چې مکمل په خبره و نشي کنه نو دا بیا جوړ شي مغاز ابس خوري بلور شي.
د خیبر پندخیل او د سلطان خیل سیمه د غیر معیاري پښتې په سیلاو کې د بېدو او ځای خلکو د اندښنو پاړم چې کله په دې سیمه کې د پرمختیایي چارو مدار خیبر ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ سید احمد جان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې دا لاما نه د کتلې زبې ګورم او که به دلی وی نو بیا به تحقیقات کوم.
نو ما کتلې نه کتل غوړي چې دا کله منظور شي وو غریبانه 2010 کې کده نه مخکې منظور شي وو چې وی ګورې دا کله منظور شي وو څونه پیسې منظور شي وو چې ما کتلې نه دلا چې وی ګورو چې دا غوړي وګوري نو په کار د چوبې کې یو د معلومات وکړو او تحقیقات وکړو. دغه ورځ مقرره او دې لازم په خپله ګورم.
د خیبر ایجنسی د پاینتخیلو او سلطان خیلو سیمې خلک وایي چې د سیلاونه بچ کېدو لپاره دی د دوی دغه حفاظتي پښتا یو ځل بیا جوړ کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او سمبل قبایلی سیمه کورمه ته ورزو په کورمه ایجنسی کې زده کوونکې وایي چې د صدای په ګورنمنت ډیگری کالج کې د امنیتی ځواکونو د استوګنې د لوجه د دوی سبقونه متاثر شوی دي. زمونږ خبريال طارق اورگزای په دې اړه د کالج موجوده پرنسپل محمد همایون هم ځواب اخیسته او په دې اړه یې داسي رپورت برابر کړی.
په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې زده کوونکي وایي چې د صدې په ګورنمنت ډیگری کالج کې د امنیتی ځواکونو د ستوګنې له کبله د دوی سبقونه متاثر شوي دي. په دې حقله یو زده کوونکي مشال لړیو ته سداسي وویل
زما نوم فضل رحمان دی او بی بی اے کوم سکس سمستر مده کنټینیو دی. مو باندې لګا دا غوډې مخ یو تعلیمي ماحول خراب شولو بلکې څه کوم ایگزام ټیم راشي د ایگزام ټیم کې لګا وړ کې بیا څه ایگزام ته لور شي پاتې د لور شي نو افارچینه شي اټینډ کولې ویلې نشي اټینډ کولې. ها مېن واجدار ورکی سمو تعال ته کې سبق کې نشته دي په کالج کې آرمی پراته ده ته د سبق یو ټیچر ونه خیم ته بسګی
کال لول سوا څلور اویم کې جوړ شوی د صدې په ګورنمنت ډیگری کالج کې دغه وخت تنظیمي تر مخه قریبا 800 طالب علمان تعلیم حاصلوي واضح دی چې په دې کالج کې د دین وړاندې هم امنیتی ځواکونه قریبا یو کال پورې استوګن وو او اوس په منځني کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف اپریشن د شروع کې دورسته د کالج ته ځواکونه یو سل بیا راغلي دي ځای خلک وایي چې حکومت د نه اهلی په وجه د دوی د ماشومانو مستقبل د تباهۍ په لور روان دی په دې حکله د سیمې نه ملک حاجی صوبت خان مونږ ته وویل
دا پر ساده کې واحد دی او کالج دی صاحبر لور کوم او واشت کوم ټول ابدي پراته دی ورته بالکل تباشو به هر پلان شي او دا یو واحد کالج دی کې تعلیم حاصل کو څه په دې کې فورسز والا چول شي دی خراب شو مہربانی وکڑی سیکورٹی فورسز والا بل متبادل انتظام وکڑی بچو مستقبل تباہ نشی
مونچی کلا دے ٹول صورتحال پہ حکلا دا کالج موجودہ پرنسپل محمد ہمایون سر خبر اکڑے نو مشال لڑیو تے اویل چپ کالج کے زواکونو دستوک نے باوجود تعلیمی ہلے زلے روانی دی دا زیاد اکڑا چ کالج پر ڈیر زر دزواکونو سخا خالی کڑے شی
والا دل تراغلل نو موت دو ویلیش ول چیرا دا بو مسیر پتری چالور اوری دیا ہفتے پوری تعینات یو بیا کوم ایرے کی اپریشن دے دبا ال تمو کی گی پو 24 تاریخ دا اکتوبر میں اشتوی رغلی او پو 25 تاریخ مو دا ڈائریکٹر صاحب سرا بقیدا پدی اور بلی خبر او شولا او پی کورم پنو ٹس کیم مو پر ریٹن کے ہم روستی دے تو مو مو تا یا فیل حال دا جواب رکھے وی انشاءاللہ مو کوشش کو چ زر تر زر کالج خالی کو مو سرا صرف پرنسپل افس لیبارٹریز او یو کلاس روم دے زپاگ کی مو بقیدا کلاس نہ
کور میں خلق وائی چی قریب بند دو میاشتے اوشوی چی بسدے گورنمنٹ ڈگری کالج کے امنیتی زواکونو دستوکنی لکبالا تعلیمی حل زلے متاثر شوی دی دوی غختنہ کوی چی علم سفر جاری ستلو دا پارا کالج دے زواکونو سخا خالی کڑیشی تارک کورک سے مشال ریڈیو کورم ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
بیا هم د قبایلی سیمو پاړه په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د وسوالو طالبانو پر وړاندې بلوالړ د امن کمیټو مشران شکایت کوي چې د حکومت نه پاملرنې له وجې غړي په بیا بیا پنخه کیږي دوی وایي چې په خپلو سیمو کې تر ډیره حده امن پر ځای کړي او وسلوال دې ته نه پرېږدي چې بیرته پښې ټینګې کړي د مشال رادیو همکار ګولایاز په خپل راپور کې دې ته کتنه کړې چې د امن کمیټو مشران او غړي له بریدونو څنګه ساتل کېدای شي او په سیمه کې پس ډول دایمي امن راتلای شي راځي په ګټه وورو
د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې د امن کمیټې مشر حاجی هاشم خان وجنی د دغه کمیټو د مشرانو د تحفظ په اړه پختنی راپورته کړي د حکومت لخوا په قبایلي او د ضلعو په کچه امن کمیټې او لخکرې جوړې شوي چې مقصد یې د ورپکو مخه نیول دي خو د بده مرغه ورپکې د امن کمیټې مشران او غړي په نخه کوي تیر میاشت په باړه کې د امن کمیټې درې په ټانګ ضلع کې یو او هم دغه شان په مومندو کې هم د امن کمیټې غړي وجلې شوي که یو خوا د امن کمیټې مشران او غړي د ورپکو مقابله کوي نو بل خوا دوی له یو شمیر چیلنجونو سره هم مخامخ دي پیښور خار سره نږدې متنو کې د امن کمیټې مشر ملک فهیم خان مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی سره هیڅ قسمه مرستي نه کیږي
دوی د حکومت په خپل خیرات ته ناشې کنه بل نه خیرات وړي چې یو سره بل نه خیرات وړي غنه به تاسو وړي دا خو د بل لاس ته ناشې چې امریکا سره ورګي هودي په خپل اخري خبره وره باقي درې درې نیم کال زموږ شو نو کله حکومت موږ ته چا کورا کړی یو کارت سره کړی یو لیټر پېټرول را ته چولی یو ګاډي را کړی څو څه پر هغه نه کوتي نه پس پاتې سو وړو جی
ملک فهیم زیاتوي چې د امن کمیټې څومره کار کوي هغه شان حکومت نشي کولای دوی له ول سره په راپتو کې وي او ځکه په اسانۍ سره په نخ کېږي د سیاسي چارو کارپو خادم حسین هم د ملک فهیم د خبرې تایید کوي خو دوی د فوج لخوا د مرستې نه کولو خبره راپورته کوي
او دی سیویلین ایف سی د کوم د سیویلین انسټیشنل انکار کوي سیویل انتظامی انکار کوي هغه خو تر ډیر حد پورې دا کوشش کوي چې د امن کمیټو یا امن لخر تا یو حواله باندې یا بل حواله باندې تحفظ ورکړي وسیم ورکړي لار کې مرته باندې مرته مرسته خو تر څو چې د دې دا بل اړخ دی د فوجي اړخ دی د پاکستان د فوجي اسټابلیشمنت خبره ده هغه زموږ په خیر په دې کې عمر وي
بیا حکومت دا خبری ردوی او وای دوی نشی کولی امن کموټو ته وسلی ورکړي د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر سردار حسین بابک مخه ته می دا پختنه کې خوده چې حکومت امن کمیټو ته وسایل ولی نه ورکوي
داسی دا چې لخر ته اصلاح ورکول دا د حکومت پالیسی ده او نو ورته دی چې موږ پولیس فورس چې دی هغه هغه کې ډېره لویه اضافه کړې ده ډېره لویه تبدیلي پکې موږ راوستې ده او موږ ډېر زیات چې کوم دی هغه فورس چې دی هغې کې موږ تعداد کې اضافه راوستې ده د هغې په لاجستک کې موږ ډېره زیاته اضافه کړې ده دا ممکنه ده د حکومت دپاره چې حکومت د عوامو ته اصلاح ورکوي یا هغوی ته ټوپک ورکوي کنه دا ممکنه ده.
په پیښور کې د مومندو یو اوسیدونکي حاجی شانواز خان هم د امن کمیټو د اهمیت په ګوته کوي، خو وای ولس ډیر ځپیدلې دي، نو په کار ده چې حکومت دغه امن کمیټو سره مرسته وکړي.
امن کمیټې سټینګ کې چې په وجود کې راځي هر څه ډیر ولولو کو چې د سره وړي دي نشاندې نه بکیږي چې یو غیر کس راځي یو بل کس راځي دا هغه ټول سره کسان نشاندې نه کوي. خو چونکه امن کمیټې حکومت جوړ کې یو خو اقدامات خداغي رسته سپورټ چې کوم په کارو هغه خو شانتی ونه شو چې دې سره مړی امداد کړی وی دی سره ولس راغون کړی وی هغه معنی چې شيګي د پام مامنو ولس ټول چې دی هله ګولې دی بمونر څه په ګډه نه هر کړی دی نو دې سره خو بسو کوي.
بیا د سیاسي چارو کارپو خادم حسین د عمومي پالیسۍ کې د بدون خبره کوي چې دې سره به 80% اور پکې توپ ختم شي
چې خلکو ټوپ پلاس راوستې دي هغه ټریننګونه کړي دي هغه ټریننګونه کوي مرکزونه موجود دي نتورک موجود دی بشپړ جال لري خلک لري ریکروټمنټ لري وسیلې لري وسیلو د پاره لري ګرم لري که پاکستان خپل پالیسي د اورپکې په حواله په عمومي توګه بدل کړي شي په هغه نسل ثاني وکړي شو نو ما ارزا کولو چې اویا فیصد د اورپکې خو خپل ختم شي.
صوبای وزیر سردار حسین بابک بیا نظر لري چې دا جنگ او د دې ذمہواری نه یوازې د حکومت بلکې د ټولو ده.
دا یوازې د حکومت دښمنان کول دي، په جماعتونو کې جماعتونو کې په جماعتونو کې د مانځیان کوم ولا کړی یا مدرسو کې طالب علمان سبق وایي یا خو د حکومت اهلکار نه دي یا د پوجو کې مشران جرګې کوي دا خو د حکومت اهلکار نه دي او یو همدا چې په سکول کې کوي نه ته وګورې د سکول نه ځکه کوم ولا نه دا څه خبره ده دا جنگ یا د ذمہواری کڅوګ یوازې په حکومت لاله دا مناسب خبر نه ده.
د امن کمیټو جوړدو سره د قبایلی او د نورو سیمو امن پر ځای شوه، خو ډیر سیاسي شنون کې دا پښتنه راپورته کوي چې د ولس خوندیتوب او تحفظ د سرکاري امنیتی ځواکونو لکه د پولیس ملیشو او د فوز کار دي چې د هم دي دندې لپاره له حکومت تنخوا ورته ورکول کیږي او که د امن کمیټو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو خپل ریډیو مشال اوري او بیا هم درته رپورټرو په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي امداد د وی غټي برخې د ځنډولو پریکړه وکړه. د امریکا سینیټ د تیر چهارشنبه یا شروع پورې د دفاع وزارت د لګښتونو په بل کې د یو نوي ترمیم په شاملولو له یاد وزارت غوښتي سول پاکستان سره د مرستو موثریت او د هغو د څرنګوالي په اړه کانګرس ته تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. په دې اړه پام کړئ له واشنگتن د هارون بچا رپورټ.
د امریکا د دفاعي لګښتونو په بل کې د دغه نوي ترمیم په ځای کولو کې لوی ونډه د دې هیواد په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګونغړی او د ایوان د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مخکې سینیټر باب کورکر ولرله. د نوموړي له دفتره په خبرې شوې یوې خبر پاڼې کې ښاغلی کورکر وایي چې افغانستان ته د دوی د تیرو درو سفرونو په ترڅ کې دغلته موجودو امریکایي جرنیلانو ورته هر ځل ویلي چې دوی په افغانستان کې په یو داسې جګړه بوخت دي چې ملاتړ او مشري یې له پاکستانه کیږي. سینیټر کورکر وایي د یو ګټور حکومتي ترمیم پر رامنځته کولو پینټاګون ته له پاکستان سره د ائتلافي مرستو په لړ کې په دوو نقطو د تمرکز لپاره ویلي دي. اول دا چې دا خبره یقیني کی چې پاکستان هغه امداد چې ورته ورکول کیږي په موثره توګه په دغه هیواد کې د فعالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو د لمنځه وړلو په مخه کاروي، او دویم دا چې پینټاګون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مرحلهوارې لړۍ ته په پام سره له پاکستان سره د امریکا په مالی مرستو کې د کمښت یو فکری اپروچ سره راشي. یا ترمیم د امریکا دفاع وزارت مسول ګرځوي سو د مالی امداد هغه واړه خواستونه چې په تیره یو لسیزه کې د پاکستان حکومت د امریکا حکومت تکړی تفصیل وړاندې کی. همداراز له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیلېدو څخه تر دې دمه د پاکستان حکومت ته د ورکړل شوو پیسو بشپړ معلومات د امریکا له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا د دفاعي لګښتونو په بل کې دغه نوې ترمیم به د منظورۍ لپاره د دې هیواد ولسی جرګې ته ولیږل شي، او د قانون د بشپړېدو په صورت کې به دفاع وزارت ته سلور میاشتې وخت ورکړل شي تر څو په یادو موضوعګانو یو مفصل راپور د امریکایي کانګرس د دفاع او بهرنیو اړیکو کمیټو ته وړاندې کړي. د تیرې مې د میاشتې را په دې خوا چې امریکایي ځواکونو پرته د پاکستان پاکستان د حکومت له خبرولو اسامه بن لادن په بټاباد کې وواژه د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ترهګرۍ پر ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګه وکتل. په دې ورستیو کې د امریکا د کانګرس په دواړو ایوانونو کې په دا موضوع چې څرنګه د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان رښتینی همکاري ترلاسه کېدی شي تاوده بحثونه وشول. د امریکا حکومتي چارواکو هم په داسې حال کې چې وایي پاکستان سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې ډېرې د ارزښت وړ دي، په دې هیواد فشار سیوا کړی سو په قبایلي سیمه کې د فعالو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلې اقدام وکړي. پاکستان بیا په دلګېدلي له ترهګرو سره د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو باندې ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
تاسو مشال رادیو ری د خبرونې نیمه برخه ته نږدې کیدونکو، یو په دومره برخه کې به تاسو اقتصادي نړۍ اونې خبرونه هم اوري چې د خوځ د کروندګرو د ستونزو په اړه ده. او اوس د خبرونې نیمه برخه ته را ورسیدلو یو نیمه بچه ده او ګلای از هم را سره په سټډیو کې ده د دې ساتلن خبرونه درته وایي.
دا امریکا د ناتو په هوائي برید کې د پاکستان سلری سرتیرو د وژلو پاړه د مافي غوښتو خبره رد کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وایي دوی په پاکستان کې یې د امریکا مرستندوی ادارې یو کارکونکي تښتولې دي. کراچۍ کې پولیسو د محرم په جلوسونو د حملو په تور سلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د محرم میاشت اتمې، نهمې او لسمې ورځ امنیت پر ځای ساتلو لپاره پېښور ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د شام یا سوریه په اړه هنګامي غونډه کوي چې د دوی په وینا شام د کورنۍ جنگ په لور روان دي. او د امریکا سېنات او اروپایي هیوادونو د ایران پر ضد د سختو بندیزونو لګولو پریکړه کړې.
لاند خبرونه و چې ګولایا درته وړاندې کړل. د ګولایا څخه په مننن اسلام آباد ته ورزو او هلته له سراج زهیر نه د پاکستان د نن ورځې د کورنۍ ورسپانو غټ ټیکی اورو.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپل ادارې د تیل نرخونو کې په زیاتوالي باندې لیکلي دي. د انګریزي ژبې ورسپانو ډان خپل ادارې کې لیکلي چې د حکومت له خوا د تیل په نرخونو کې لوړوالی د فکر وړ خبره ده او دا په ولس باندې یو بل بوج دی. ادارې لیکي چې نړیوالې منډۍ کې د تیل بیې راکمې کړې شوې دي او پاکستان کې لوړې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي چې ملکي معیشت مستحکم کول لپاره که حکومت د تیل په بیو کې د لوړوالي په ځای د ټیکس نظام غوړ جوړ کلو او کوم خلک چې ټیکسونه نه ورکوي کچره د هغوی نه ټیکس راجم کړو نو هیڅ ضرورت به نه راپیږي چې تیلو یا بل سیس په نرخونو کې اضافه وکړي شي. د اردو ژبې ورسپانه ایکسپرس پلې ادارې کې لیکي چې حکومت یو خوا د ملکی معیشت د ترقۍ داوی کوي او بل خوا په خپل لګیا دي د ملک معیشت تباہ کوي. ادارې اخیری کې لیکي چې د وخت غوښتنه ده چې حکومت نه صرف د تیلو، ګیس او بجلی په نرخونو کې کمی راولي بلکې سټیټ بینک چې خپل رپورت کې کوم سیزونه د ملک په معیشت باندې بوج ګرځوي لیدې د هغې د قابو کول لپاره منصوبه بندي وکړي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې گاونډي ملک هند کې د تیلو په نرخونو کې کمی شوې ده او دلته پاکستان کې زیاتواله. ادارې د دې مسلې حل داسې خایي او لیکي چې حکومت د هندي حکمرانانو طرز عمل مخې ته کیږي چې هغه یې سکي. ادارې لیکي چې حکومت له خپل فیصله په فوري توګه واپس اغستل پکار ده ځکه چې د دې نه به د ګرانۍ یو نوی طوفان را مخې ته شي. د پیښور خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې کیبل اپریټر اسوسییشن د بهر ملکی خبرونو ورکوونکو چینلونو په نشریاتو باندې د پابندۍ لګولو اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې د دې اعلان وروسته د بی بی سی نشریات ودرولې شوې دي او د دې په شا دا وجه خودلې شي چې دې چینل په یو دستاویزي فلم کې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوله. ادارې اخر کې لیکي چې په میډیا داسې پابندۍ لګولو نه دا معلومیږي چې د دې فیصلې نه یو څو خلک फायदा اوچتول غواړي. په کار ده چې پېمرا په دې وخت باندې خپل کردار په خشان ولوبوي او د میډیا په ازادۍ باندې پابندۍ نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نړیوالې مرستندویه ادارې اکسفام د پاکستان د څه باندې 500 لکه سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د کمښت په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا بیا کرسچن ساینس مانیټور ورسپانې د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د اغیز په اړه مقاله لیکلې ده. سموهانکا همکار احمد شاه اعظمي دواړه مقالې لوستې او مهم ټکي درته د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات کې وړاندې کوي.
اکسفام لیکي په پاکستان کې د تیر کال تر خونړیو سیلابونو وروسته د بهرنیو هیوادونو لخوا په خلاص مټ مرستي وسوي، خو د روان کال بحران لا پامه غورځول شوی دی. د پاکستان په سوهیلي سیمو کې سږ کال سیلابونو څه باندې 50 لک خلک وځپل، خو د درو میاشتو تر تیرېدو وروسته اوس هم د مرستو د کمبود او د نړیوالې ټولنې د نه دلچسپۍ له کبله په لکونه کسان د ناروغیو، خوراکي نشټوالي او د یخنۍ له خطر سره مخامخ دي. د پاکستان د بهرنیو مرستو ټولنې چې په دغه هیواد کې د 140 بهرنیو مرستندوی سازمانونو نمائندګي کوي، له غربي حکومتونو خواست کړي چې په سمدستي توګه دی له ځپلسو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګری ملتونو له یو راپور سره سم دوی څه باندې درې میاشتې وړاندې د 350 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې خواست وکړي، خو د غوښتل سوو پیسو یوازې 30% لاسته راوړي. ملګری ملتونه وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ویلي چې د هغوی په خپلو هیوادونو کې اقتصادي حالت دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې له نورو سره مرسته وکړي. بلخوا بیا کریستین ساینس مانیټر ورځپاڼه د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د اغیزو په اړه لیکي. یوې خواته که د افغانستان او امریکا مشران له پاکستان خواست کوي چې په بون کانفرنس کې د نه ګډون پر پریکړې له سره غور وکړي، نو بلې خواته بیا شنونکي اندېښنه ښیي چې د پاکستان نه ګډون کېدای سي د افغانستان د سولې د بهیر پایلې په اوبو لاهو کړي. ورځپاڼه لیکي زیاتره کسانو دا هیله شودل چې تر لومړي بون کانفرنس لس کاله وروسته به دوهم کانفرنس د افغانستان د راتلونکي په اړه هغه ستونزې هوارې کړي چې له پاکستان سره اړه لري. په پاکستان کې د اورپکو د یو شمېر پټنځایونو له کبله دغه هیواد له اورپکو سره د خبرو اترو په لړ کې یو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. ورسپاره زیاتوي په تیر کال کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې ډیر ښې پاتې نسوي. د دې لوی لامل په پاکستان کې د اورپکو د پټنځایونو شتوالی او د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو نه کول، او په خاص توګه بیا په دغه هیواد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن موجودګي و. له دې کبله ځینې شنونکي وایي چې دغه اندېښنې کېدای سوې چې د بون کانفرنس د بحث مرکزي نقطه ګرځېدلې وای، نو په همدې خاطر پاکستان د ناټو د هوایي برید پیښه یوه پلمه وګرځول چې دا ډول په کانفرنس کې لورپکو ډلو سره د تړاو لرلو له بحث او نور مخالفتونو څخه ځان وژغوري.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ریټرز خبري اجازه لکې د ناتو په هوایي برید کې د اصلي ریښ پاکستانی سرتیرو تر وژل کېدو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه اغیزمنه کېدای شي. بل خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ویلي دي چې د پاکستان قرباني باید له پامه ونه غورځول شي، او کشیر بیا داسې پیښه رامنځته شي نو له امریکا سره به همکاري پرېږدي. تفصیل د ګلای از نورو.
روشرز خبری اجانس لیکي پاکستان د ناتو لخوا د پولي پر غاړه هوایي برید کې د سلري سرتیرو پر وژلو سخت برګون خودلې، او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کر وای کچری د دې هواد خودمختاری پر ضد بیا کاروي وشو، نو د ترهګری پر ضد جګړه کې به همکاري پریکړي. پاکستان د دین اوړاندې د احتجاج په توګه د افغانستان په اړه جوړیدونکې نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې. پاکستان د جرمني لخوا د خاص باوجود په خپل دریز ولاړ دی چې په نړیوال کانفرنس کې به ګډون نه کوي. رایټرز خبری ایجنسی د پاکستان انګریزي ژبې ورسپاڼې د نیوز حواله ورکړي چې هینا ربانی کر وای بس هر څه ډیر وشو، حکومت بچری هم د فوج او یا هم د ولس وینا تویدل برداشت نکړي. دا ترهګری پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانی له پامه نه دی غورځول پکار، او کېدی شي چې امریکا سره په دې جګړه کې همکاري پریکړي. رایټرز خبری ایجنسی لیکي د 2001 کال وروسته دا تر ټولو خونړی پیښه وه چې پکې د پاکستان فوج سلیری سرتیری وژل شوي. بیا د امریکا لوړپورې فوجي چارواکي د پاکستان د فوج لخوا هغه تورونه رد کړي چې ګنی قصدن دا برید شوي. رایټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی ویلي وو دوی په ښکاره دا خبره کوي دا برید قصدن نه دی شوي. خبری ایجنسی لیکي اسامه بن لادن د پاکستان فوجي روزنی مرکز سره نږدې د امریکا ځانګړي سرتیرو وژلې وو چې د دې وروسته د پاکستان ولس پر فوج نیوکی وکړي چې دوی د هیواد خود مختاری خوندي ساتلو کې ناکام شوي او بیا امریکایي چارواکي په دې غوسو چې ولې د استخباراتي ادارې سو کسانو اوساما ته پناه ورکړي وه. د پاکستان فوج او حکومت دواړو دا خبره کوله چې دوی د اوساما د موجودګۍ په اړه خبر نه وو. خبري جاسلی کې په ظاهره د پاکستان فوج د ولس اعتماد بیا ترلاسه کړي او دا په داسې حال ده چې پاکستان کې د امریکا ضد جذبات سیوا شوي. د پاکستان په مختلف ښارونو کې د ناټو برید پر ضد لاریونونه هم شوي. خبري جاسلی کې ناټو د برید په اړه د پلټنو نه امیدونه لري چې دې سره به بحران ختم شي او اعتماد به پر ځای شي. خو د پاکستان فوج ټوله توجه د ناټو پر برید ده او شنونکي وایي چې په افغانستان کې خپلو ګټو لپاره پاکستان ته ښه موقع په لاس ورغلي چې پرې فشار واچوي. پاکستان وایي د ترهګرۍ پر ضد کې په سوونو سرتیري او پولیس وژل شوي. خو بلخوا ناقدین وایي پاکستان د القاعده شبکې سره تړلې حقانی ډلې مرسته کوي چې لکبلې په سیمه کې سختې ګډوډۍ رامنځته کړي. رویټرز خبری ایجنسی د مقالې په پای کې د هند رباني کر د بیان حواله ورکړي چې د دوی په وینا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قرباني د نور هیوادونو نه زیاتې دي. خو د دې دا مطلب نه دی چې دوی به د هیواد پر خود مختاری سمجوته وکړي.
تاسو مشال رادیو ری د ترکی په استانبول خر کې د چهارشنبه پورز د افغانستان د سولې پاړه د اسلامي دینی عالمانو یو نړیواله درې ورځنی غونډه پیل شوې ده او د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې د کانفرنس د افغانستان له سلور د ولایتونو څخه دینی عالمانو او د مدني ټولنو استازي ورغلي او همدارنګه د نړۍ د اسلامي څېړنو له معتبرو مرکزونو څخه هم دینی عالمان پکې برخه لري. د دې کانفرنس له یو برخوال ډاکټر سعید نیازی سره د کانفرنس د هدف پاړه خبریا ته ریکړی راځي په غړې وورو.
اصلي هدف د دې کانفرنس یو بحث او مباحثه او د هغه لارې چارې پیدا کول دي چې د اسلامي تعلیمات په اساس کولای شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات د راوستو لامل وګرځي. د افغانستان تقریبا 15 اتیا علما او د مدني ټولنې غړي راغلي دي. تقریبا د هر ولایت نه جید علما چې بعض ولایاتو کې تشریف لري هغوی لرو او د کابل نه هم موږ د اسلامي علما چې دي هغو ته دعوت ورکړي دي او د نړیوالې ټولنې د اسلامي ممالکو ډېر جید علما راغلي.
دغه کانفرنس چا په لاره اچولی دی؟
دا پوهنتونونه دي په افغانستان کې. د افغانستان دغه د مدني ټولنې د پراختیا مرکز دی، د ترکیه د مرمره پوهنتون دی او همچنان د اسلامي د ادیانو د تحقیقاتو دپارټمنټ د جوړ میسن د پوهنتون دی او په افغانستان کې همدارنګه د مطالعاتو انسټیټیوټ دی. البته باید ووایم چې دا کنفرانس یوازې په دې سلسله ختمیږي، ادامه لري. دوه نور کنفرانسونه به په افغانستان کې دننه وشي او د دې بحثونو لړۍ به انشاءالله چې ادامه ولري.
تاسو دا هم ته وویست چې ولې دا کنفرانس په ترکیه کې جوړ شو، یعنی ولې ترکیه؟
دلیل خاول دا و، ما تاسو ته وویل چې د ترکیې مرمره پوهنتون د دې کنفرانس او د دې لړۍ یو غړی دی. هغوی دا دعوت ورکړله چې په اول ځل باید دغه کنفرانس په ترکیه کې وشي. همدارنګه دلته ښه ځای د دې دپاره و چې د نورو اسلامي ممالکو څخه د میلمنو راتګ لږ آسان وو او موږ سره اولنی کنفرانس وو، ځکه مثلا د بله د اسلامي کنفرانس دی، مثلا د اظهار د پوهنتون رئیس دی او نور دغسې مشهور او جاید علماو دلته راځي. نو ځکه چې د مرمرۍ پوهنتون یو غړی دی د دې فعالیت، نو موږ د دوی مېلمستیا ومنله او دغلته هم دغه کنفرانس
دی. که ماته دا هم وویست چې په دغه کنفرانس کې تاسې آیا د هغې خبرې په اړه هم سی بحث کوئ چې ګنې په همدغه ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانیستل شي، په دې اړه هم په دې غونډه کې د بحث امکانات شته او که څنګه؟
یوه خبره باید واضح تاسو ته عرض وکړم چې دا کله یو سیاسي کنفرانس نه دی. دا چې مثلا طالبان د حکومت سره د یو ځای شي یا خبرې وکړي یا د خبرې ونې کړي، اصلا دا زموږ په اجنډا کې نشته او په دې هکله کې هېڅ خبرې دلته نه کېږي. فقط موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې اسلامي ممالکو د تجربو نه استفاده وکړو.
په دې کانفرنس کې به د ځان وژونکو بریدونو په اړه هم بحث وشي او که څنګه؟
یقینا په دې موضوعاتو باندې بحث شوی ده. او دا چې تاوتریخوالی اصلا په اسلام کې نشته او اسلام د اعتدال دین دی، په دې خبرو باندې بحثونه شوي دي. دا چې مثلا د انسان وژنه قتل دی او ژوند یوه خدایي نعمت دی چې انسان ته ورکړل شوی دی، او خو هیڅوک د دې حق د مثلا چې دا حق د چا نه ونیسي هیڅوک دا حق نه لري. دا بحثونه ډېر شوي دي. او باید یوه بله موضوع هم تاسو ته ووایم چې متاسفانه په تېر دېرشو کلونو کې ډېرې خبرې په افغانستان کې شوي دي او هغه باندې د اسلام ټاپه وهل شوې ده. دلته به دغسې یوه بحث یوه څېړنه وشي چې واقعا زموږ کوم فعالیتونه د اسلام د احکامو او د اسلام د تعلیماتو مطابق دی او زموږ کوم اعمال کمتر و اسلام پورې رابطه لري او واقعي اسلامي اعمال څه شی دی. نور ممالک څه تجربې لري او موږ باید څه وکړو تر څو واقعا د لاندې دغه سطحې څخه خلک څنګه کولی شي چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل منځو کې د سولې
افغانستان حالاتو ته په کتو سره، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، چې د اسلام په نوم ډیر دغه هیواد وروسته پاتې شوی دی او ډیر د پرمختګ مخه نیول شوی ده، نو دغه کانفرنسونه چې دغه راز نړیواله کچه باندې جوړیږي، تاسو فکر کوئ چې له دغه تجربو څخه په استفادې سره به دغه کانفرنسونه د افغانستان په ګټه تمام شي؟
یقینا موږ دا د دې لپاره چې دغه اسلامي کانفرنس یو لاره د سولې ثبات او تکامل او قوتیو بل دې منلو جوګه وته.
د افغانستان د سولې په اړه مو د ترکیې په استانبول کې د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس د یو برخوال سید نیازی سره خبرې اترې اوریدې، او اوس هم په سیمه کې پاتې کیږو. ایران ته ورزو. ایران چې ورلمخه د خپل لانجمن اټومي پروګرام له کابل د لویدیځ د اقتصادي بندیزونو سره مخ دی. د اروپای ټولنې وزیرانو د زیارت په ورځ په بروسلز کې د دغو بندیزونو د لاسختولو پریکړه وکړه، او له ایراني رژیم سره د تیلو د سوداګرۍ د بندیز په لړ کې په بیلابیلو لارو چارو غور وکړ. په دې اړه هارون بچا تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په تهران د برېټانیا په سفارت د ایراني طالب علمانو وروستیو حملو لویدیځ هیوادونه په غوسه کړي، د اروپای ټولنې خارجه وزیرانو په برسلز کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ایران له اټومي پروګرام سره په تړلو 130 وګړو او کاروباري شرکتونو مالی بندیزونه ولګول. د اتحادیې وزیرانو پریکړه وکړه چې تر هغې چې دوی د راتلونکي جنورۍ میاشتې په اخرنیو شپو ورځو کې بیا سره غونډېږي، د ایران د توانایي، ترانسپورت او مالی سکتورونو پر ضد د نوي بندیزونو د راوړلو په لارو چارو به غور وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رسانګې مشرې کیتھرین اشټن په برسلز کې خبریالانو ته وویل دوی لګیا دي د ایران پر ضد د ممکنه اقداماتو ژور جاج اخلي سو اغیز یې یقیني شي، او زیاته
کړه
د هغه سره تفصیل ورکول چې موږ باید وسکو. د تخنیکی ماهرینو کار دی څوک چې دا فیصله کوي چې څه شی به اغیزناک وي، د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو لپاره څه کول مناسب دي، او کوم شی به په ایران کوم رنګ اغیز ولري. نو بس په دغو مسلو لا خبرې ترې روانې دي. باید وویل شي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې هغه وخت زیاتې شوې کله چې د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې 13 میاشت په خپل راپور کې وویل چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. ایران بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د توانایي د سکتور د پیاوړي کولو لپاره په کار راولي. راپورونه وایي فرانسیا د ایران پر ضد د بندیزونو په کمپین کې مخکې مخکې ده چې غواړي د ایران د اقتصاد له پلوه تر ټولو مهم سکتور د دې هیواد د خامو تیلو د صادراتو سکتور دی په نخه کړل شي. د فرانسې خارجه وزیر الن جو پی د برسلز خبریالانو سره په خبرو کې په دغه لړ کې د ځینو اروپایي هیوادونو اندېښنو ته په کتنې هوډ ښکاره کړ چې هڅې به وکړي له ایران سره د تیلو د سوداګرۍ د بندیز اغیزې د دوی په اقتصاد پرې نه وځي. موږ په دې کار کوو. یونان ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي. موږ به هغه په پام کې وساتو او له بیلابیلو شریکوالانو سره به کار وکړو تر څو له ایران څخه د تیلو پر صد کې ځنډونه په نورو هیوادونو کې د تیلو د زیات پیداوار په ترڅ کې جبران شي. دا هغه څه دي چې په قطعي توګه ممکن دي. کارپوهان په عین وخت کې د اروپایي اتحادیې لخوا په ایراني تیلو د بندیز د ممکنه پریکړې له کبله خبرداری ورکوي چې وایي په نړیوال مارکیټ کې به د خامو تیلو بیې ډېرې لوړې شي. د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې هم په ایراني تیلو د بندیز مسلې سره تړلو خطرو ته په پام سره د برسلز خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پوښتنې راولاړې شوې او دا چې باید ځواب ورته پیدا شي. په عین حال کې په واشنگټن کې د امریکا د سینټ یوې استماعي غونډې ته په وینا کې د دې هیواد د خارجه او خزانه وزارتونو والا چارواکو په ډاګه کړه چې اوباما انتظامیه په ایران د فشار د لاسي واکولو د نړیوالو کوششونو ملاتړ کوي او غواړي چې تر هر څه زیات د ایران مرکزی بانک وزورول شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د ترهګرۍ د مخنیوي او مالی استخباراتو د سانګي مرستيال وزیر ډیوډ کوهن په دغه لړ کې د نړیوال ټولنې د هڅو ارزښت داسې یاد
کړ.
دا د نور کله په پرتله دا مهال ډیر مهم دي چې موږ له نړیوال ټولنې سره په ګډه کار وکړو، سو په ایران مالی فشار سیوا کو او د یوې ښې طرح شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د ایران مرکزي بانک لا هم ګوښه
کړو.
نوموړي دغه راز د سینټ غونډې ته په وینا کې په ایران د مخکې نه د لګول شو بندیزونو موثریت ته په اشاره وویل چې په ایران کې د 1909 کال له انقلاب را په دیخوا د دغه اسلامي جمهور اقتصاد تر بل هر وخته زیات ځپل شوی دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په ایران باندې مو د اقتصادي بندیزونو په اړه رپورت واورې. دا اوس هم اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د خوست د کاروانګرانو د ژوند پر اقتصاد خبرې تیر شوې دي. دا خبرونه هر اونۍ درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د خوست ولایت د کروندګرانو په ژوند او اقتصاد غږیږو. د خوست کروندګران وایي چې ورسره حکومت مرسته وکړي نو د دوی د ځمکو حاصلات په دوه یا درې چنده زیات شي. په دې موضوع د نور تفصیل لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. خوست ولایت د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت دی او د خوړو د نړیوالې ادارې له رپورت سره سم ټول آبادی شاوخوا شپږ نیم لکه ده. د دې ولایت 98% خلک په کلیو کې اوسي او پاتې 2% په ښار کې ژوند تیروي. رپورت وایي په خوست کې د کورنیو د اقتصاد شپږ 40% برخه پر کروندګرۍ ولاړه ده. په دې ولایت کې غنم، جوار، شولې او وریجې، سبزیانې، مئی او شوتلې کرل کیږي. د خوړو د نړیوالې ادارې د رپورت تر مخې په دې ولایت کې د کلیوالو سیمو 45% خلک یا خو خپل ځمکه کری او یا هم د نورو ځمکوالو ځمکې کری او د ژوند چارې پر چلوي. په دې ولایت کې 46% کورنۍ د اوبخور نظام ته لاسرسی لري او پاتې نور په للمي یا بارني ځمکو کې خپل فصلونه کری. رپورت وایي د ولایت په کلیوالو سیمو کې 85% خلک خپل څاروي لري. په دې کې غوا، غویان، خره، بزې، پسونه او چرګې شامل دي. د خوست د پنکزیو د سیمې اوسیدونکو یو کاروندګر حاجی نصر الله خان وای سک کالی غنم کرل دي. لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال حاجی نصر الله خان وویل کچېری حالات سم وي نو د په سیمه کې یو جریب ځمکه دوه خرواره غنم کوي. دوه خرواره معنی 200 کیلوګرام غنم.
ایمون په پنکزیو کې چې کوم کال وشکري نه وي نو کال خو شګاری په خپل واسه کېږي. شګاری خراب نه کی غنم یا شول یا جوار تقریبا غنم دو خرواره غنم کوي. تون منځ کې چې دا
حاجی نصر الله وایي دوی د خپل ژوند زیاتره ضرورت لزمه کې پوره کوي، خو که لدې سره سوداګري او حکومتي کارونه ونه کړي نو بیا ژوند ښه نشي تیرېدای.
یعنی موږ ټول واښه د تکول دی د منځ کې لري نه دي حاصلات لري نه. یعنی اساسي ګل موږ د منځ کې لري نه ټول هغه دانې مختلفې دي. دا خو داسې ده چې موږ مختلفې فیشي لرو کنه سیګری کوو، تجارت کوو، مرغه کوو، دولتي ممبریت کوو، دا ټول چارې کوو.
د حاجی نصر الله خان ټول بچي ښوونځي ته ځي. دا وای په خپل دانه واړی چې بچي کروندګران شي ځکه چې دا ژوند ډیر سخت او د بې وزلۍ وي.
نو نو خو ته هم غري خبره دې چې کروندګري خو یو داسې مسلک دی چې هغه ثابت تر هغه نه لري حالت نه لري. سفر جن تاسو دې کړلې څنګه واکه کې په خې دې په واکه کې ځای په وسی هغه دې ستان ټول هر څه نه راځي. نو موږ له شخص نه غواړم چې خپل بچیان مې دې احترام شي، مې دې ورونه دې احترام شي.
په افغانستان کې دولتي ښوونځي او پوهنتونونه هم شته دي، خو د حاجی نصر الله په خبره شخصي ښوونځي او پوهنتونونه هم زیات شوي دي، خو ځینې خلک د دې توان لري چې بچي پکې زده کړو ته ور شامل کړي او ځینې یې نه لري.
دولتی پانچ کام دی اور شخصی پانچ
دی وای کچېرې کوآپریټیوونه تنظیم شي نو بیا ورته حکومت تخم او سر ورکوي او مرسته ورسره کوي. د حاجی نصر الله په خبره اوس مهال ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې، خو دوی هیله من دي چې ورسره به مرسته وکړي.
زراعتی کوپراتیفونه جوړ شي، تراکتورونه، کمبایونه او زراعتي حاصلاتو چې د احتمالو د دې سره سره د شمو تخمونو سره کمبایونو سره تراکتورونو سره وخت تر سامو د فشار سره د دې سره د احتمالو غزي تیږي حاصلات تیږي دا مطلب متوقع ده چې دا زراعتي کوپراتیفونه د احتمالي کوپراتیفونه تنظیم کړي او دا څنګه سره کوي ماشینري کوي
په خوست کې د پنځای یو کروندګر نور علي وای اوس یې غنم کرلې دي.
صحیح ورجانا موږ اوس په حال ولا غنم کرلې دي، مونږ یې غنم کرو دلته غنم ښه حاصل ورکړي او په ژمی کې بیا هغه په وړي کې بیا هغه کرو جوار کلو شیل کرو او مای کرو.
نور علی وای ل شمال سیمه او برازی چې دوی ته د ویالو لاره رسیږي او دوی پر او بخور کوي.
مونږ چې یو سین لروغه د شمال دی د پاس د غل راځي د شمال ورته وای د ویالو مونږ هم دا چې دا دی ویالې لاندې دا او د نور سیمه دی او شاوخوا د غل می دی یو زمونږ او بيته دا.
نور علی مشال رادیو ته د خپل کورنۍ په اړه معلومات ورکړل.
خپل مونږه ترنګي یو زما فلار ده دوه مترونه دي په دروازه ترنګي شو جری په مونږه لرو په شله جری کې یاره تقریبا زمونږه ونی ونی راځي او ونی جری په راځي.
د وای د دوه ورونه او د پخپل هم تعلیم یافته دي.
زما سره ورونه چې دي مشرونه چې ده بل سم فاست ده د بل چې د عدد لسم نه فاست دی کلاتو انقلابونه په افغانستان کې نو تعلیم زمینانه او مساعد ابیانو ور نه پاتې شو. زه چې په خپل یم د کوف پانتون د امتحان ورکړی دی نو ان شاء الله سږ به بریالی یم. نو هغه پانځه زما خوښه نه وه اوس کړی دی نو بیا به په امتحان ورکوم. زما خپل واده کړی دی یو ما چای دی زما شپږ وسر دی شپږ واړې واده کړی دی خو یو زما کسر ورو چې دغه واده کړی دی را وړه مې نه دی مونږه ایڈوانس کې دی زما څنګه څلور وخت مشران چې دی مونږه دوا زه پنځم یم زما بل وروسته ګم دی مونږ څلور واړه چې دي ځوانان دي هغه غټ لارې ګانې لري او د دوا چې دي دغه دوکانونه لري په خوست بازار کې.
نور علی وای ورونه نور کار هم کوي نو ځکه یې ژوند ښه دی خو د گاونډي او د ژوند اقتصاد یې ښه نه دی.
زمونږ ژوند چې دی تر حاله الحمدلله ډېر مفید دی ډېر ګټور دی ډېر خوندور تیریږي شکر دی. مونږ چې یو ولا دلته ځمکه مخه ده که په خوست کې تاسو باور ولرئ چې یو یو جری ځمکه وپاوي لکه اتیا لکه ان تر سل لکو سره تاسو یې رانیسئ چې یو جری اخلئ نو مونږ شکر دی ځمکه لرو کلاسو د اقتصاد نه کوي خو ما شاوخوا ګاونډیان چې دي هغه اقتصاد نه ولکه اقتصاد نه ده ضعیفه دي ځکه چې جنګونه او مشکلاتو د دې وجه او بل قسم قسم خلک خو شکر دی زمونږ ژوند ډېر ښه دی.
د خوست کروندګر نور علي وای کورونه کار ونکړي نو د بزګرۍ له لارې کورنۍ نشي ساتلی.
بېخي نامنکره ده ځکه چې کروندګري خو زمونږ اوس مثال خو شکر دی خلخانه اته ویشت پنځه ویشت رسېږو نو مونږ به په پنځه ویشت پورې څو هغه به چای را ونیسو بوره را ونیسو مرضي پرېښکو او هغه نه خو هغه کور مشکلات نه رفع کېږي.
دای وای حکومت ورسره تر اوسه پورې مرسته نه ده کړې. د نور علي په خبره حکومت ورته وعده ورکړې دي خو لایڅ خبر نه لري چې ورسره به مرسته وشي او کنه.
ولا تر خلک مو سره کوم مرسته نه دي کړې یو څور د مخې د دې څنګه پروګرام شو مو سره وعده کړې و چې تاسو دا به کاپو دغم کوم ویلې بندونه خرابې یا ویلې خرابې یا سره غواړې یا ژوند غواړې چې تاسو په دې څه ورسره به تاسو مشوره وکړئ چې په ټوله سلاوه یو شاید درته جوړ کړو ته اوس په مونږ چې کوم نومره لسینه ورکړي دي یو په چې چاته کاړه یعنی خزه یو بچیانی
حساب چې ورکړی مې ده نو اوسه پوره کوم معلومات نشته چې موږ ته یا ژنده را کړي یا سره را کړي خپل شخصي مصرف سره را وړو او تخم را وړو هر څه را وړو اوس پر زراعت موږ سره کوم مرسته نه ده کړې او بل زموږ چې په سیمه کې چې دي دا پنجیا د یو خواته ګربل دي د یو خواته لکن دي نو دا بیا ډېره خصمخیزه ځمکه ده دا ډېر ښه حاصل ورکوي بمثال د سال په وخت کې سبزي ډېره ښه سبزي کوي خو ستا تقریبا د ګربز او د لکنو غټه سبزي کوي
نور علي مشال راډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې کچېری حکومت ورته سره ورکړي تخم ورکړي او ویالې ورته ښې جوړې کړي نو د دوی حاصل به یو په دوه شي
یو په چاند دوه په چاند ان شاء الله زټه کنه چې موږ سره مرسته وشي موږ هغه اوس چې فکر وکړي زموږ چې څو ګربز دومره سره واخلو همدغه سې پټي کارل یو کول شي زموږ اوبه شته داسې خلک شته چې اوبه نه لري یا برمې لري نو هغه چې اخر کې حاصل چې واخلي هغې ته حساب وکړي هغه سر په سر ځي نو مونږ چې داسې حکومت مرسته سره وکړي یو په دوه کېږي که نه
کروندګرانو مشال راډیو ته وویل یو جریب ځمکه یې په اوسط توګه 3.5 کیلوګرامه غنم کوي خو د دوی په خبره یوازې غنم جوار یا شولې د دوی ژوند نشي جوړولی دوی وایي د للمي ځمکو کروندګران له نورو مشکلاتو سره هم مخامخ دي ځکه چې د اوبخور نظام نه لري او باران ته په انتظار وي د خوست د کروندګرانو له ژوند او اقتصاد خبر شوی په بل خبرونه کې به پر بلې سیمې وغږیږو اوس مو په مخه ښه
اقتصادي نړۍ